السلام علیکم د مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه اوري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی پېښور های کورټ د ښځو د حقوقو فعال ګلالي پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشکولو حکم کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په کندهار کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښې زیاتې شوې. په انکان کې جمهوریت پلوه ډلې په بلدیاتي انتخاباتو کې د بریالیو په توګه راڅرګندې شوې دي. او سم د خبرونو تفصیل. پېښور های کورټ د ښځو د حقوقو فعال ګلالۍ پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشي کولو حکم کړی. د نوموړي وکیل شهابالدین خټک نن مشالېډو ټول د پروفیسر اسماعیل ضمانت درخواست نن د های کورټ جج جسټس قیصر رشید منظور کړ.
پېښور های کورټ دا غي ضمانت منظور کړو، حکم جاری کړو. هغه کاتي چې راووت د ضمانت حکم شوه ده او پاږې کې باندې هیله ده چې پروفیسر صاحب هم امکان شته خو کنن میدیم سبا به خوشه شي.
پروفیسر اسماعیل پولیسو د اکتوبر پر څلورشتمه نیټه نیولی. پر نوموړي د سایبر کرایم قانون لمخې تور لګول شوی چې هغه پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان او د دې هیواد د ادارو خلاف خبرې کړي، خو نوموړی دا تورونه ردوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستاني ادارو یو مرکزي مخکښ نظیب خان نیولی او نامعلوم ځای ته وړی. د یاد غورځنګ یو فعال لیاقت یوسفزي بیګام شالیډو ټول نظیب خان له خیبره پېښور ته په لاره نیول شوی دی. پولیسو یا کمبلې ادارې تر اوسه دا نه دی ویلي چې نظیب خان یې ولې نیولی او چیرې دی. نظیب خان د خیبر پښتونخوا د چارسدې اشنغر اوسیدونکی او د پښتون ژغورنې غورځنګ له مرکزي مشرانو دی. لاهور های کورټ د پاکستان د پوخانی پوځي امیر جنرال مشرف د هغه درخواست اوریدنه کړې چې په کینو موړي د ځان خلاف د سپریم کورټ بغاوت مقدمه ځنډولو غوښتنه کړې ده. سپریم کورټ د نومبر پر 19 نیټه د جنرال مشرف پر ضد د بغاوت مقدمه باندې فیصله خوندې کړې و او ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې پر 28 نیټه واوروي. خو نوموړي د شمې پر ورځ لاهور های کورټ ته درخواست وکړ چې په کې ویلي دي د په غیر موجودګۍ کې خوندې شوې فیصله دی وځنډول شي. په نننۍ اوریدنه کې جسټس سید مظهر علي نقوي د جنرال مشرف طرف له وکیل خواجه احمد طارق رحیم وپشتل چې څنګه داسې یو مقدمه واوري چې لمخه په سپریم کورټ کې روانه ده، او بل دا چې جنرال مشرف د اسلام آباد اوسیدونکو دي نو څنګه مقدمه په لاهور کې واوریدول سي. خواجه طارق رحیم په دې اړه دلیلونه ورکړل. عدالت تر سبا پورې اوریدنه وځنډوله. پر جنرال مشرف په 2000 کال کې د آئین په ځنډولو او ایمرجنسی لګولو سره د بغاوت مقدمه جوړه شوې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت پر ضد د تګلارې جوړولو سبا ګڼ ګوندیزه غونډه رابللې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي مفتي عبدالشکور بیګام شالیډي ټول د غونډه په اسلام آباد کې وی. نوموړي وویل دوی د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د په داسې حال کې ده چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو لومړی په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو، بیا د ملک لوی سړکونه تړلي وو، بیا په ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی وو. دوی وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی او عمران خان د استعفا ورکړي، خو حکومت د درغلیو تورونه رد کړي او ویلي دي چې عمران خان به استعفا ور نه کړي. د خیبر پښتونخوا د بر سرټیفیکیټ یا د زیږون اندراج چارواکو په لومړي ځل په قبایلي ضلعو کې تر 18 کلونو کمو ماشومانو ته د زوکړې سندونو جوړولو کار پیل کړی. د دې ادارې د شمالي وزیرستان یو چارواکي محمد رزاق نن مشالې ډو تول د زوکړې سند ورکولو مقصد ماشومانو ته قانوني تحفظ ورکول دي.
18 سال نستر سړی کیما فائدہ پر شناختی باندې وخستای شي، وړی کا بچای په بر سرټیفیکیټ باندې اټوله فائدہ وخستای شي. تعلیم چې کیما غټه غټه ادارې دي، اده په ایڈمیشن سره بر سرټیفیکیټ ضروری ده. پسې هات شې صحت کارت شولو جائیداد تحفظ ده پر ادا شای ډیر ضروری ده.
محمد رزاق زیاته کړی چې د دوی ډلې په میرامشاه او میرعلي کې پر سکولونو او کورونو ګرځي او ماشومان ته د زوکړې څنډونو جوړوي. د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي په کندهار ولایت کې سږ کال د شوزو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د کمیشن د کندهار څنګه مشر شمس الدین تروین تنویر پرون مشال لیډو تول دوی تر اوسه د شوزو پر ضد د تشدد درې اتیا بیلابیل پیښې ثبت کړې دي. د کندهار د شوزو د چارو اداره هم د شوزو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي. وایي چې په کندهار ښار او نهو ولسوالیو کې د شوزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي شوي دي. په هانګ کانګ کې جمهوریت پلوه ډلې په بلیاتي انتخاباتو کې د بریالۍ په توګه راڅرګندي سوي دي. په هانګ کانګ کې د شپږو میاشتو تر تاوتریخوالي وروسته د نومبر پر 24مه یعنی پرون ځایي یا بلدیاتي انتخابات وسو. رپورټونه وایي 2.9 میلیونه خلکو رایه چولی، کم چې د رای ورکولو جوګه خلکو تر 80% زیاته برخه جوړوي. د ګډوډۍ هیڅ لوی پېښه د پېښه پاړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړنۍ نتیجه شي چې جمهوریت پلوه امیدوارانو د 425 ضلع کونسولونو تر نیمایي زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د دوی مقابله له اسټابلیشمنت سره وه. رپورټونه وایي په عراق کې د نومبر پر 24مه د حکومت پر ضد احتجاج کوونکي 14 کسان وژل شوي دي. اووه مظاهرېچیان په شمالي صوبه بصره کې، څلور په نایسیریه کې، یو په نجف او بل په دیوانیه کې وژل شوي دي. د عراق په جنوبي سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 1.5 کسان ټپیان شوي هم دي. د بداسې حال کې د چالته پر روانو احتجاجونو کې د کمی نښې لا نه لیدل کېږي. دا احتجاجونه د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د درغلیو او کمو ولسی خدمتونو پر ضد پیل شوي وو. تر اوسه په کې لږ تر لږه 342 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنه هلته د پرامن مظاهرېچیانو پر ضد د طاقت د استعمال غندنه کړې ده. د نیویارک پخوانی شتمن ښاروال مایکل بلومبرګ ویلي د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې درېږي. مایکل بلومبرګ پروند په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند په ولسمشریزه کمپاین کې ځان ثبت کړ. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د لپاره په انتخاباتو کې درېږي چې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي او امریکا له سره جوړ کړي. خبرونه پای ته رسېدل. احمد الله د موسم او کرنسي حال ورکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ لس پیسې او 200 روپۍ لس پیسې. یو ایرو 170 روپۍ اویا پیسې او 170 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 1.5 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 2.8 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات دریش. په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات څلیرش. او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
او دن کو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره په خبر عدالت د خصو د حقوقو فعالې ګلاله پلار د پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشي کولو امر کړی دی. جمعیت الما اسلام فی ګوند سبا د اپوزیشن ګوندونو ګډه غونډه را بللې چې د حکومت پر ضد د احتجاج نوې تګلاره جوړه کړي.
دوی حکومت نشي غورځولی او دا عمران خان نه استعفا غوښتی شي، خو یو فشار یې ساتلی دی. عمران خان تقریرونه مو ګورئ نو هغه هم داسې د زبزب شکار دی او سخت غوسه هم دی.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د پولیو د مخنیوي په لړ کې د لوړې کچې یو مشاورتي بورډ جوړ کړی دی.
د پاکستان جیت او نوموړي علما کرام دا ویلي دي چې د پولیو مخنیوی ډېر ضروري دی او په مذهبي حواله د مخالفت نه دی پکار.
او په سواد کې سویانو د خپل مړو لپاره مقبره غوښته.
کومه موږ درې سلور مړي چې شوی دي موږ د اوټ سټیشن تلیو. زموږ د خلک دومره غریبان خلک دي لکه د یو سړی نه پیسې کاس کوي د بل ناخلي او د خپل د لاش کم دینو کوي پښاو توړي اٹک توړي کوهار توړي.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته په خبره های کورټ د خصو د حقوقو فعالې ګلاله پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشي کولو حکم کړی دی. پروفیسر اسماعیل د اکتوبر په 30 نیټه د پیښور های کورټ بهر پولیسو نیولې وو او په نوموړي د انټرنیټي جرمونو قانون لمخې په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی ریاست او ادارو پر سید د کرکې خورولو مقدمه جوړه کړې وه، خو هغه کورنۍ او وکیلان یې د تورونه ردوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د یوې میاشتې تربن تیرول وروسته د پېښور هایکورټ جج جسټس قیصر رشید د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست نن منظور کړ. د نوموړي وکیل شهابالدین خټک نن مشال ریډیو ټول چې د پېښور لاندینی عدالت د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړی و چې دوی بیا پېښور هایکورټ ته رجوع وکړه. د ده په وینا په دې اړه د نومبر پر 22 پېښور هایکورټ د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې دوی پر پروفیسر اسماعیل لګېدلي تورونه رد کړل او د هغه په ضمانت د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه.
ہائی کورٹ کی داغی دا کیس اور ریدن اشو ہوا ز او فضل اللہ ہی ایڈوکیٹ پہ شو او پاگے کی منگا دا پروفیسر صاحب پا کیس کی بحث کرو او بیا عدالت تاوی چی منگا پروفیسر صاحب لگ پختن ہم او رو داغی نن را گوختی ہو او نن پی خبر ہائی کورٹ داغی ضمانت منظور کرو. نو عدالت کو داوی چی دا کمی مسئلی روانی دی دا خیمت باید چی خلق پا فیس بک او پا دی سوشل میڈیا باندی اختلاف کتوی نو دا عدالت نظر داو چی لکا آغا اختلاف پیو حد کی پکار دے پیو طریقے پکار دے.
پاکستانی چارواکو پر پروفیسر اسماعیل دا اکتوبر پر 23 نیٹا دا انٹرنیٹی جرمونو قانون لمخی مقدمہ درج کرے وچ پکی پر آغا دا تور پوری کرسوی چی پر ٹولنیزو رسنیو دا پاکستانی ریاست او ادارو پر زد لنفرات ڈاکی خبری کری خو نموړی دا تور نه ردوی. پروفیسر اسماعیل د شوزو حکومت فعالی ګلالی اسماعیل پلار دی چې پر هغه په خپل هم د پاکستان پولیسو د مئی په میاشت کې مقدمه درج کړې و، خو هغه پټه سو او بیا د سپتمبر په 19 نیټه په امریکا کې را څرګند سو. ګلالی د نړۍ پر مطبوعاتو د پاکستان حکومت لوري له هغه سره پر سوي چلند نیوکه کړې وي. د پلار تو نیول وروسته ګلالی تور پوری کړ چې پروفیسر اسماعیل د پاکستان پولیسو ځکه نیولې چې د دې په وینا چارواکي د دې د خاموش کولو هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پروفیسر اسماعیل نیونه غندلې وه او د هغه پر ضد یې لګول سوي تورونه ژر تر ژره ختمولو غږ کړی و. 46 کلن پروفیسر اسماعیل د خیبر پښتونخوا سوابي اوسیدونکی دی او د اردو ادبیاتو پخوانی استاد دی.
پښتون ژغورنې تحریک وای امنیتی ادارو پرون ماخام د دوی یو مشر نظیف خان چې په نظیف لالا مشهور دی له پیښور نیولې او نامعلومه ځای ته وړی دی. د غورزنګ د مشرانو په خبره نظیف لالا په لنډی کوتل کې د غورزنګ له یوې غونډې وروسته پیښور ته په لاره و چې ونیول شو. د پیښور پولیسو یا نور امنیتی ادارو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي چې نظیف لالا یې د کومو تورونو په بنیاد نیولې او چیرته بندي کړی دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پښتون تحفظ مومنټ ویان لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې نظیف لالا تیر ماښام د لنډی کوتل نه د پېښور په لور را روان و چې د پېښور د کارخانو په چیک پوسټ د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا ونیولې شو. پولیسو یا نورو امنیتی ادارو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي چې د نظیف خان په نوم د پی ټی ایم د مشر فعال د کومو تورونو په بنیاد نیول شوی دی او په کوم زندان یا پولیس تانه کې بندي کړی شوی دی. خو په پېښور های کورټ کې د وکیل په توګه کارکونکي او د پښتون تحفظ مومنټ یو فعال فضل خان ایډوکیټ وایي تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ شمېر پلویان د داسې تورونو په بنیاد نیولې شوي دي چې په عدالتونو کې بیا د ریاستي ادارو لخوا هغه تورونه ثابت شوي نه دي.
ملګری بیا ډېر په بایزه طریقه باندې ضمانتونه شو یا هغه کیسونه ختم شو یا های کورټ هغه کیسونه کواش کړل ختم کړل. په هغه کې دا الزامات لګېدل چې دین د ملک یو اداره ده د هغې خلاف دي ناری والی دی دی کی دا فکر اخلی چې دا د پاکستان سره غداری یا د ریاست سره یا د دشمن طرفداری کول دی. حالکه دا شی سم نه ده.
تر دې وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګې مشر یا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د لادرکه کسانو په شمول د پښتون تحفظ مومنټ د ځینې نورو غوښتنو لپاره ګامونه پورته کړی شوي دي چې پکې تر ډېره حده پرمختګ هم شوی دی، خو پښتون تحفظ مومنټ بیا وایي د هغوی د ټولو غوښتنو د منلو پورې به هغوی خپله مبارزه جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سینټ د یوې خالی څوکۍ لپاره سبا ټاکنې کیږي. د دې ټاکنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا زیشان خانزاده او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا فرزند علي امیدواران دي. عوامي نېشنل پارټي خپل امیدوار د پیپلز پارټي په حق کې کینولې دي او دغه شان د قبایلي ضلعو نه په لومړي ځل د سینټ ټاکنو کې به برخه اخلي. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې بعد دغه ټاکنې د نهه پورز د سحر نهو بجو نه تر مازیګر څلورو بجو پورې وي او په دغه ټاکنو کې به صرف د صوبایي اسمبلی غړي خپلې رې اچوي. د سینټ دغه چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټي خانزاده خان د استعفا نه پس خالی شوې ده. چا چې په باقاعده توګه پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت اعلان کړی دی او پی ټی آی د هغه زوی زیشان خانزاده ته د سینټ دپاره ټکټ ورکړی دی. بلخوا د ګل پورز عوامی نیشنل پارٹی دا سینٹ دا پارا خپل امیدوار حاجی ہدایت اللہ خان دا پاکستان پیپلز پارٹی کندید فرزند علی خان په حق کې کینول دي. خو بیا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد په وینا په بیلټ پیپر کې بعد درې کندیدان نمونه وی خو د ان پی امیدوار با ریټایر ګڼل شي.
انتظامات تھی اگر بالکل سر کا رسید صوبائی الیکشن کمشنر کے پخبل پریزائڈنگ افسر ہوں گے سر الیکشن کے پارا صوبائی اسمبلی جکم ممبران دی اگر انتخاب کی بغیر ساخنی بطور ویٹر اگر پخبل لگا ترجیحات.
خیبر پختونخوا اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف پنځه نوی غړي دي او دغه شان دوه آزاد او سلور د بلوچستان عوامي پارټي غړي هم د دوی ملاتړ کوي. صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره سلور سلویخته چې زیات تر پکې جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لري. د سینټ ټاکنو لپاره پاکستان تحریک انصاف د ګل پورز پیښور کې پارلماني غونډه رابللې وه او دغه شان مخالف ګوندونو هم متفقہ فیصلہ کرے دا چی دا سینٹ الیکشن کے بعد دا پیپلز پارٹی امیدوار حمایت کوي. دا یادونه دا چی پخوانی سینیٹر خانزادہ خان په کال 2015 کې د سینٹ غړی منتخب شوی او دا غش په کال مده بعد 2021 کې پوره کېدا او اوس چی کوم کاندید هم دا غ پزه د سینٹ ممبر جوړ شو هغه با سده پاسه یو کال د پاره د سینٹ غړی وی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویلي حکومت یې د امریکا غا اندېښنې ردوي چې وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه به پاکستان د قرضونو تر بوج لاندې راولي او مالي ستونزې به لا هم ډېرې شي. په عین وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او پخواني وزیر احسن اقبال ویلي د تحریک انصاف حکومت د سی پیک پروژه لانجمنه کړې او ځکه نو په اړه یې د هیواد دننه هم بهر غلط فهمیانې پیدا شوې دي. تفصیل د سره ظهیر ناورو.
د نومبر په سلیر وشته م په ملتان کې رسنیو سره خبرو کې د بهرنۍ او چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی ویل دوی د امریکا د نائب خارجه وزیر ایلس ویلز هغه بیان ردوي چې پکې ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې له وجې به د پاکستان قرضه نوره هم سیوا شي. د نوموړي په خبره دا منصوبه یوازې د پاکستان په ګټه نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ په ګټه ده او که امریکا غواړي نو په دې کې هم سرمایه‌کاري کولی شي. دی وایي په سی پیک به هیڅ اثر نه غورځېږي او د ایلس ویلز رای کې دی شي، خو پاکستان د هغې د رای سره متفق نه دی او موږ هغه رای مسترد کړی ده. موږ نه ګڼو چې سی پیک به زموږ په قرضو کې اضافه وکړي او که تاسو د پاکستان ټول د قرضې بوج وګورئ نو څلور اویا ارب ډالره ده او په دې کې چې د سی پیک کوم اثر دی هغه څلوېښت لکه نوي زره ډالره ده. نو دا ویل چې د سی پیک له وجې به زموږ په قرضه کې زیاته اضافه وشي نو دا سمه فیصله نه ده او موږ د هغوی د رای سره متفق نه یو. دا له هغې وروسته چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا نائب خارجه وزیر ایلس ویلز په واشنگټن کې په یو کانفرنس کې ویلي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د شپیتو ارب ډالرو دا منصوبه به یوازې د بیجینګ په ګټه تمامېږي او پاکستان ته یې خبرداری ورکړی چې له چین سره لوی اقتصادي منصوبو ترسره کولو له وجې یې راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي. دا شن په اسلام آباد کې د نومبر په دوویشتمه د سی پیک میډیا پنځمې غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه کې د درغلیو خبرونه ناسم دي او ایلس ویلز د ناسمو معلوماتو په بنیاد دا خبرې کړې دي او امریکا دې له احتیاطه کار واخلي. د سی پیک په منصوبه د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرتر احسن اقبال په یو بیان کې ویلي وزیر اعظم عمران خان او د کابینې غړو یې که د سی پیک منصوبه لانجمنه کړې نه وه نو نن به دا غلط فهمۍ نه پیدا کېدی، باید چې په دې منصوبه له احتیاطه کار واخیستل شي. بل پلو د اطلاعاتو خصوصي سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان د نومبر په څلېرویشتمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي سی پیک منصوبه د پاکستان لپاره د پرمختګ ضمانت دی او دا زموږ لومړی ترجیح ده او دا منصوبه به یوازې د چین او پاکستان نه بلکې د ټولې منطقې د پرمختګ لپاره لارې خلاصې کړي. نو په دې خاطر دوی د دې منصوبې لړکې د امریکا اندېښنې ردوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې څپې 2,110 15,160 13,580 او 10,380 کلو هرڅه.
جمعیت العلماء اسلام فی ګوند نومبر په شپږشتمه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو ګډه غونډه رابللې چې د حکومت پر ضد د خپل احتجاج نوې تګلاره جوړه کړي. جمعیت العلماء اسلام له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتلو په مخه شاوخوا لس ورځې په اسلام آباد کې پر لتوه او وروسته د هیواد د لویو لارو تړلو پلان هم عملي کړ. اوریدونکو دغسې دی ګوند اوس چې دی د خپل بل پلان اعلان کړی دی چې هغه سی نومیږي او دی وایي چې غواړي چې اپوزیشن ګوندونه په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. تفصیل احمد الله نورو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلیمانی استازی مفتی عبدالشکور پرون د اتوار په ماخوستن مشال ریډیو ته وویل د پلان اے او پلان بی وروسته ګوند یې فیصله کړې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د نه اپوزیشن ګوندونو مشرانو سره د سلا مشورې وروسته پلان سی ته عملي شکل ورکړي. نو دې لړکې مولانا فضل الرحمان سبا د نه په ورځ ګڼګوندیزه غونډه رابللې ده. د نوموړي وینا به اپوزیشن ګوندونو مشرانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې شوې ده، خو مفتی شکور دا ونه ویل چې د کومو کومو ګوندونو مشران به په ګڼګوندیزه غونډه کې ګډون کوي. د جمعیت علماء اسلام ګڼګوندیزه غونډه په حق له د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاذ سالم احمد بیا وایي پرمن احتجاجونه او ګڼګوندیزه غونډه را بلل د اپوزیشن آئینی حق دی او که دوی ګڼي چې په دې ډول به حکومت ختم کړي نو هیڅکله به دا خواهش پوره نشي. جمعیت علماء اسلام 13 میاشت چلور غختنو سره اسلام آباد تراغلی و چپکی د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا خستل فوز د مداخله نه په غیر بیا انتخابات کول پاین کې د اسلامي دفاعات او تحفظ یقیني جوړول او احتساب خامی ادارې لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل وو. خود پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د ولس د ووټونو د لارې په واک کې راغلي نو خپله 15 کلنه موده به ضرور پوره کوي او وزیر اعظم عمران خان به د اپوزیشن په غوښتنه کله هم د خپلې عهدې څخه استعفا ورنه کړي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه هارون رشید وایي دا صحیح ده چې جمعیت علماء اسلام د وزیر اعظم نه استعفا اخستو کې کامیاب نه شو، خو د احتجاجي ناستې او بیا سړکونو بندولو له وجې په حکومت ډېر فشار اچولی دی.
دا گنل چه دوی دا پلان اے چو چکم مارچو اغے دا وجہ دوی حکومت نشی غرزول یو دا عمران خان نے استعفا غتے شی خو یو فشار ساتلے دے عمران خان تقریرونا موگو رہنو آغم دا سے دزب زب شکار دے او سخ غسم دے نو اس دوی بمدغا سے روانی او حکومت دا پارا با پریشانے خامخا جوڑی
دا ذکر دا چه دا جمعیت علماء اسلام فی گن پا مشرعی دا اپوزیشن نها گندونو دا حکومت پر زد ازادی مارچ پرانستا دا ویشتم اکتوبر سخا دا کراچی نکڑی وا او د یو درشتم اکتوبر نه تر 14 نومبر پورې د پشاور موړ سره نږدې په کشمیر هایوی درنه ورکړې وه. په 14 نومبر مولانا فضل الرحمن احتجاجي ناستې ختمولو اعلان په کولو سره د درنې ګډونوالو ته وویل د پلان بي تر لاندې د نومبر 14 نیټې نه بعد څلور واڼو صوبو مهم سړکونه بندوي. د نومبر په 19 رهبر کمیټې په اسلام آباد کې د خپلې غونډې وروسته د لارو خلاصولو اعلان وکړو او د کمیټې مشر اکرم خان دورانی رسنیو ته وویل خپل منځي سلام مشورې وروسته به پلان سي اعلان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د پولیو د مخنیوي په لړ کې د لوړې کچې مشاورتي بورډ جوړ کړی دی. د دې کار هدف د پولیو ضد مبارزې په لړ کې د مذهبي، سیاسي او مدني ټولنو اندېښنې ختمول او د هغې همکاري تیزول ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې روان کال د پولیو ناروغانو شمیره 2 نوي ته رسېدلې چې له وجې ځینو نړیوالو ادارو د دې معذوره کوونکي ناروغۍ ضد حکومتي پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د صحت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې په هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اعلی کچې مشاورتي، مصالحتي او ستراتیژیکي بورډ جوړ کړی دی چې په دې لړ کې به صوبایي او ضلعي حکومتونو او د صحت ادارو سره په ګډه کار کوي. د ډاکټر ظفر مرزا نه مو وپوښتل چې دا مهال په هیواد کې د پولیو د کمپاین د ناکامۍ بنیادي سبب څه دی او د دې مشاورتي بورډ ضرورت ولې پیښ شو. نو نوموړي وویل چې د دې ستونزې یو شمېر وجوهات دي او ټولې ذمهواري نه په یوه محکمه اچول به مناسب وي او نه په کوم حکومت. او زیادتی
ہمیں پولیو کے حوالے سے جس طرح کے چیلنج درپیش ہیں پاکستان میں تو اس کے لیے
مقتدا محل د گزنگ د ناروغی د مخنیوی پلاڑ کی چکو مشکلات دی نو دہغی د کمول په مخا دا یو حکومتی کوشش دی ک په هیواد کې د پولیو په اړه کوم سیاسی، مذهبی او یا ټولنیز تقسیم دی دہغه کمول او د ټولنې هر طبقه یو خپل کول زموږ هدف دی. بل په ټولنه کې داسې خلک وی چې د پولیو د ویکسین او یا د دې کمپین په اړه د هغوی په ذهنونو کې شکونه وي نو دا بور چې کله په یو خبره کوي د دغه شکونو په لری کولو کې به مرسته وشي.
ډاکټر ظفر مرزا وویل چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ د مذهبي طبقو د شکونو ختمولو په موخه یې په بورډ کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبل عیاش ته هم غړیتوب ورکړی. مشال ریډیو چې کله د هغه نه وپوښتل چې په دې لړ کې به د اسلامي نظریاتي کونسل رول څه وي نو هغه وویل
که په مذهبي حواله څوک
پولیو د قطرے نه منا کول کئ نو دا ټیک خبره نه ده ځکه چې د پاکستان جیت او نوموړي علما کرام دا ویلي دي چې د پولیو مخنیوی ډېر ضروري دی او په مذهبي حواله د مخالفت نه دی پکار. علما چې کومه فتوا ده پورا غټ تعداد دی د علما آ فتوا مونږ ته رالېږلې وه. بیا دا خواست کړی وو چې اسلامي نظریاتي کونسل د مونږ سره په دې کې مرسته وکړي تعاون دی وکړو. مونږ بیا دا خپل اجلاس ته دوی دا خط یوړ او اسلامي نظریاتي کونسل بل اتفاق دا وویل چې مونږ به مکمله مرسته او د علما کرام د فتوا تایید کوو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې پخوانی مشر ډاکټر ایوب روز د حکومت داګام سټایل او زیاتوی
لیټیسټ پوزیشن دا چې تقریبا سه دو نوی کیسونه په پاکستان کې دی او تقریبا سه دو کم اویا کیسونه په تیر کال د 1200 دا غي نه مکه د کال د اتو په مقابله دا ډیر ضروري و چې ردا سی او بورډ یا دا سی او سی بی اس یو ګروپ جوړ شي چې هغه په پاکستان کې او مد نه یو کس کس واغستی چې هغه هر مد راټینګ کې کله ریلیجیس سیک ایڈمنسٹریشن شو کدا سی سیاسي خلک شو کدا سی نور وہاں شو او دا ٹیکنیکل خلق شنو دین پکارو چې یو خصي یو ایفیکټیو دا جوړ شي.
د دې مشاورتي بورډ مشربا ډاکټر ظفر مرزا کوي او په نور غړو کې د پولیو لپاره د حکومت په خوانی فوکل پرسن ډاکټر شهناد وزیر علي د مسلم لیگ نواز ګوند سېنټرا عائشہ رضا فاروق په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په خوانی سفیر زمیر اکرم د قومي اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې چیرمن خالد مکسی د صحت د قومي ادارې سیکرټر ډاکټر نشین حامد او د سند اسمبلی غړی ډاکټر سنجے گنگوانی شامل دي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پپ خبر کی دما خام پن سنی میں بجی شوی دی دا بلحی کاکڑ نہ بلین خبر نہ وورو
پېښور های کورد شوزو د حکومت فعال ګلالي پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د کوچ کول حکم کړی د نوموړو وکیل شابدین خټک نن مشالې دي ته د پروفیسر اسماعیل ضمانت درخواست نن د های کورد جج جسټس قیصر رشید منظور کړ. پښتون ژغورنه غورځنګ وايي پاکستانی ادارو یو مرکزی مخکښ نصیب خان پرون نیولی او نامعلوم ځای ته وړی خو پولیسو یا بل کوم ادارې د دې تصدیق نه دی کړی. لاهور های کورد د پاکستان د پخوانی فوجي امیر جنرال مشرف د هغه درخواست اوریدنه کړې چې کینوړي د ځان خلاف د سپریم کورت د بغاوت مقدمه ځنډولو غوښتنه کړې. سپریم کورت د نومبر پر 19 نیټه د جنرال مشرف په ضد د بغاوت مقدمه باندې فیصله خوندي کړې او ټاکل شوی د جروان میاشتې پر 23 واوروي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د تګلارې جوړولو لپاره سبا ګڼ غونډې غونډه رابللې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي مفتي عبدالشکور بیګام شاډیډو ټول دا غونډه په اسلام آباد کې وی. د خیبر پښتونخوا د برت رجستریشن یا د زیږون اندراج چارواکو په لومړي ځل په قبایلي ضلعو کې تر 18 کلونو کم ماشومان ته د زوکړې سند جوړولو کار پیل کړی دی. د دې ادارې د شمالي وزارتانو چارواکي محمد رضا اکنن مشال ریډیو ټول د زوکړې سند ورکولو مقصد ماشومان ته قانوني تحفظ ورکول دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په کندهار ولایت کې سږ کال د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. د کمیشن د کندهار څانګې مشر شمس الدین تنویر دا خبر پرون مشال ریډیو ته وکړه. په انکان کې د جمهوریت پلوه ډلې په بلدیاتي انتخاباتو کې د بریالیو په توګه راڅرګند شوي. په انکان کې د شپږو میاشتو تاوتریخوالي وروسته پرون ځایي بلدیاتي انتخابات وشو. رپورټونه وايي په عراق کې د نومبر په 24 د حکومت پر ضد احتجاج کوونکي 11 کسان وژل شوي. اووه مظاهرېچیان په شمالي صوبه بصره، څلور په نایسیریا، یو په نجف او بل په دیوانیه کې وژل شوي. د نیویارک پخوانی شتمن شاروال مایکل بلومبرګ ویلي د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې درې شو.
لاند خبرونه د عبدالحی کاکړ نه وری د لوریدونکو اوس وخت شوې ده. د پاکستان د کورنۍ او رسپانو د اداریو د رسپانو تزم همکار احمد الله کتنه کړی راځي چې وبیرو
جنگ اور اسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان مرکزی بانک د تیري جمعې په ورځ خپل جاری کړي راپور کې ویلي دي چې د پاکستان په کرنٹ اکاونټ خساره کې 3.15% او د زری مبادله په ذخیره کې په مجموعي توګه 1.14 ارب ډالر اضافه شوې ده. بلخو وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې ایوي غونډې ته وویل چې د کرنٹ اکاونټ خساره ختمې دوه لوجه د ډالر په مقابله کې د روپی نرخ کې 4 روپی اضافه شوې ده. اور اسپانه لیکي د دې مثبتو بدلونونو وروسته د ملک په معیشت کې د بهتري راتلو امکان دے او تیر شپاړو سمیاشت راهسه گرانی لوجی اولس چې د کوم مشکلات سره مخ دی نو په هغه کې هم د کمی راتللو امکان پیدا شوه دی. ورسپان علی کی وزیر اعظم او معاشي ټیم ته دا معلومه ده چې کلکونو خلک د نوکری په تلاش کې دي نو په معیشت کې د بهتري راتللو وروسته حکومت لا پکار دي چې ګټه دې زر تر زر اولس ته ورسوي. نوای وخت ورسپان په خپل اداري کې لیکي چیف جسټس آصف سعید کوسا 13 اونۍ پولیس افسرانو ته خپل وینا کې وویل په یو کیس کې د دروغو گواه په پیش کولو باندې تفتیشي افسر هم په جرم کې د برابر ذمہوار وی او د دروغ گواہی به نور په هیڅ صورت کې قبول نه کړي. ورسپانه لیکي د ظلم او بے انصافی نظام د دروغ شهادتونو لوجه مستحکم کیږي. په عدالتي نظام کې د خرابې لوی وجه پولیس دی، ځکه چې یاد محکمه د پیسې په زور نه صرف د دروغ اف آی آر درج کوي، بلکې پېښور گواهان هم عدالت ته وړاندې کړي او چې کله د یو جج مخې ته داسې کیس راشي نو هغه د ثبوتونو او گواهانو د بیانونو پر رڼا کې خپل فیصله واوروي چې له وجې بے ګناه تن سزا شي. او دا وجه ده چې د پاکستان جیلونه د بے ګناه قیدیانو نه ډک دي او ګناهګار بهر ګرځي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي عدالتي نظام کې اصلاحات کول غواړي نو د دروغو گواهۍ خاتمه به ورته کول وي. دا نو ورسپانه په خپلې اداري کلی کې د تیرو څو اونو راهسې د پنجاب صوبې اوسیدونکي د سموګ له وجې د مشکلاتو سره مخ دي او د تیرې جمعې په ورځ د لاهور په ګډون ګوجراوالا او فیصل آباد کې د سموګ له وجې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې وې. ورسپانه لیکي د سموګ ذمہوار زیاتره وخت زمینداران ګڼل کیږي، ځکه چې د خلکو په وینا چې هند او پاکستان کې زمینداران فصلونه وسوځوي چې له وجې ترې هوا خراب شي. خو دې نه علاوه هم ځینې وجوهات دي، لکه غیر معیاري ایندن استعمالول، د ګاډو او کارخانو څخه خارجېدونکي لوګي او د خښتو بټۍ هم پکې مهم رول لوبوي. ورسپانه لیکي وخت راغلی چې هند او پاکستان حکومتونه دې خپل منځي اختلافات یو طرف ته کړي او د سموګ مخنیوي لپاره به ورته په ګډه سره ګامونه پورته کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز اف انډیا روزپانی په یو لیکنه کې د یو سیک تاریخ په حواله ویل شوی د سیکانو د پام وړ شمیر مذهبي او تاریخي آثار په پا پاکستان او په تیرا په خیبر پختونخوا کې دي. بلخوا د ایشیا اینڈ پیسیفیک نومي خبری ادارې په ویب پاڼه خپره شوی یو لیکنه کې په افغانستان کې په خصوص د تشدد موضوع راغستل شوی ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچاورو.
د ټایمز اف انډیا ورسپانې په لیکنه کې د لیکوال او تاریخ پوه بوبی سنگ بنسال په حواله ویل شوی د سکھ مذهب د تاریخي آثارو شاوخوا 90% برخه د پاکستان په خاوره کې شتون لري. د نوموړي په خبره له دې آثارو ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. بنسال د جمعې پر ورځ په پېښور میوزیم کې له کرتارپوره تر خیبر درې تر عنوان لاندې جوړ یو کانفرنس ته وینا وکړه. نوموړي وویل د خیبر پختونخوا حکومت کولی شي د ګرد نړۍ سکان په دې صوبه کې د هغوی مذهبي ځایونو ته جلب کړي. بنسال چې فلم جوړونکي هم دی د هغو مشهور سکھ شخصیتونو په اړه خبرې وکړې چې تر اوږدې مودې په خیبر پختونخوا کې تر اوسېدو وروسته هم هلته مړه او مزارونه جوړ شوي دي. د سکھ تاریخ پوه په ځانګړې توګه د جنرال هری سنگ نلوا نوم یاد کړل چې په خبره قبر یې په جمرود کلا کې دی. بنسال د صوبې یو شمېر نورې سیمې هم د کانفرنس ګډونوالو ته په ګوته کړې. ویل چې هلته د سکانو نومیالي مشران خښتي. نوموړي زیاته کړه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې میشت سکان به ضرور وغواړي چې په خیبر پختونخوا کې خپلو مذهبي ځایونو او د خپلو مشرانو څلو ته لاړ شي. بلخوا د ایشیا اینډ پیسیفیک نومې خبري ادارې پر وپاڼه خپرې شوې یوه لیکنه کې د چین د دولتي خبري اژانس ژنهوا په حواله ویل شوي د تېرې یوې لسیزې له کوششونو باوجود په افغانستان کې لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کیږي. په داسې حال کې چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښو د له منځه وړلو په هدف د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د خالی پر ورځ یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي له دوی سره د افغانانو د سږني کال په لومړیو اوو میاشتو کې پر مېرمنو د تشدد 2022 پیښې ثبت شوې دي. د کمیشن له ښځو سره د تشدد موضوع مهمه یاده کړې او ویلي دي افغان نجونې او مېرمنې د کم عمرۍ ودونو او جسماني وهلو ټکولو په څیر له یو شمېر ستونزو کړېږي. د فریدې نیکزاد په نوم د ښځو د حقونو یوې فعالې ژنهوا خبري اژانس ته ویلي پر ښځو د زور زیاتي مسله د ډېرې غندنې وړ ده. نوموړې زیاته کړې په هغو ادارو کې چې مشري د سړیو په لاس کې وي د ښځو کاري چاپیریال او د هغوی حقونو ته باید زیات پام وشي. لیکنه کاږي افغان ښځې ځکه هم زورول کیږي چې له خپلو حقونو خبرې نه دي. لیکنه بیا د افغانستان د لوی څارنوال د دفتر په حواله زیاتوي په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي او هغوی ته پر وخت د انصاف ورکولو په موخه لسګونه مرکزونه جوړ کړي چې د 22 هغو مشران یې ښځې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ګلف نیوز ویب پاڼې په یو لیکنه کې راغلي معلومی کې چې د پاکستان د حکومت او اپوزیشن د مشرانو پام د خلکو له حقیقي مسایلو اوختي او دا چې دا ګوندونه یوازې په یو بل پسې ستغې سپورې وای. له لیکنې سره سم اوس چې د نواز شریف د درملنې لپاره له هېواده د باندې تګ مسله یو خواته شوې، حکومت او اپوزیشن خپله ټوله توجه باید د خلکو مشکلاتو هوارولو ته وګرځوي. د دې لیکنې مهم ټکي د منور شانه اورو.
ګلف نیوز ویبپاڼې د څېړونکي فرحان بخاري مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې داسې ښکارېده چې یوې خواته حکومت نور څه کار نه لري او د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په نیولو بوخت دی او بلې خواته اپوزیشن ګوندونو هم عوامي مسایل شاته غورځولي او د خپلو مشرانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د مسلم لیګ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي حکم په ترڅ کې د علاج لپاره برتانیا ته تللی او د پیپلز ګوند شریک مشر او خوانه ولسمشر آصف علي زرداري لا هم په جیل کې دی. د لیکوال په وینا اوس چې نواز شریف د علاج لپاره برتانیا ته ورسېدنو د پاکستان سیاسي ګرمي هم یو څه کمه شوه، خو بیا هم د ولس مسلو ته توجه نه ورکول کیږي. حکومت د عوامو مشکلاتو حل کولو ته ژمن نه ښکاري او اپوزیشن ګوندونه هم د دې مشکلاتو د حل لپاره په حکومت فشار نه اچوي. فرحان بخاري لیکي په هیواد کې ټماټر ګران شوي، خو د مالي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار عبدالحفیظ شیخ هغه اداله کې د لطیفې مشوره شوې چې وایي په 19 روپۍ کیلو ټماټر یې اخیست، اگر چې اصلي نرخ یې 15 چنده سیوا دی. د دې نه اندازه کیږي چې چارواکي د عوامي مشکلاتو نه څومره ناخبره دي. د لیکوال په وینا حکومت د کروندګرو د ګټې لپاره د غنمو بیه لوړه کړې، خو اوس هم ډېره کمه ده چې د دوی پیداواري لګښتونه نه پوره کوي. دا راز حکومت اداوي کوي چې د کاروباري طبقې د اعتماد بحالولو لپاره یې اقدامات کړي او د نړیوال بانک په یو رپورټ کې هم راغلي چې په پاکستان کې د کاروبارونو لپاره حالات ښه شوي، خو لیکوال وایي چې کاروباریان لا هم مطمئن نه دي. فرحان بخاري په اخر کې لیکي چې عمران خان د 2013 کال انتخابات د بدلون په نوم ګټلی وو، خو د یو کال نه زیات وخت وشو او لا یې هم د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره واضحه پالیسي مخې ته نه ده راغلې. بلخوا د عوامو سره د اپوزیشن ګوندونو رابطې هم قوس ښکاري، نو که حکومت او اپوزیشن خپل کردار نه لوبوي نو کېدای شي چې په آینده کې د کردار لوبولو جوګه پاتې نشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د جلال آباد یو شمیر اغه ولسوالۍ چې په ډیورنډ کرخه پرتی دي، زیاتره ماشومان یې اوسم د پولې اغاړه د پاکستان د باچا مینې سیمې ته د زده کړو لپاره ورسي. د دې ولسوالۍ ماشومان او د هغوی پلرونه وایي د مناسب تعلیمي اسانتیاو نشتوالی دي ته اړ کړي چې پاکستاني سکولونو ته ولاړ شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي په تورخمو شاوخوا کې سکولونه جوړ کړي خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
سره له دې چې په تورخم، خارګوټي او شاوخوا سیمو کې د ننګرهار د پوهنې ریاست له لوري نوي ښوونځي جوړ شوي، خو لا هم د ممندري، لالپوري او دوربابا ولسوالیو د هغو سیمو ماشومان چې تورخم سره نږدې موقعیت لري هر ورځ په سلګونو تنه د تورخم پولې هغاړه اوړي او په باچا مینه کې په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړې کوي. عباد الله او عبدالصمد چې د ممندري ولسوالۍ د ټکی سیمې سره تعلق لري او په تورخم کې د باچا مینې په یو خونځي کې زده کړې کوي وایي.
دغه زمونږ کله پیاده زو او دلته اوس مونږ د میته کې ناست، مونږ ته ډېر زیات مشکل ده چې مونږ هلته پاکستان کې تعلیم حاصل کړو. ما بله ورځ سترګې نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان تاریخ ماته وکړه، هغه وویل چې ما ته پاکستان نه معلوم دی، مونږ د افغانستان د جوړېدو د تاریخ نه نه یې خبر.
وایم کې سبق وایم خپل قرآن کې باچا مینې کې، ځکه چې هلته ډکه سکول نه شته.
د ممندري ولسوالۍ اوسیدونکو عثمانزه وایي په سرحدي سیمو کې د خونځیو د کمزوري درسي بهیر لامل دوی مجبور دي چې خپل بچیان باچا مینې خونځیو ته د زده کړو لپاره ولېږي.
مکتب ته ځي پلو تورخم ته د پاکستان، نو دا دلته داسې ستونزې مونږ ته مخامخ دي چې دلته معلمان نشته، اوبه نشته، انګلیش د تعلیم هم دلته نشته دی، اردو نشته دی.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي پاکستانی ښوونځیو ته د افغان ماشومانو د ورتګ د مخنیوي لپاره په تورخم، خارګوټي او شاوخوا سیمو کې نوي ښوونځي په دې موخه جوړ کړي چې افغان ماشومان په خپل افغاني نصاب وروزي.
موږ د خلکو ناژمنه اخیستې وه چې کله ښوونځی جوړ شو، ودانۍ ورغول شو، نو هغوی به خپل اولادونه پولې هغې غاړې ته نه لېږي. از موږ د نظارت غړي ګرځي او د خلکو زکونکو د جذب او د هغوی د بیرته دغه ښوونځو ته راګرځول دپاره یې پروسه شروع کړې ده. زموږ کوښښ دا دی چې دغې ماشومانو پلرونو ته قناعت ورکړل شو تر څو دغه خپل اولادونه په افغاني نصاب کې وروزي. موږ دغه ستونزه له خپلو امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړې تر څو هغوی هم موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د تیرو څو کلونو راهیسې په تورخم کې ایس افغان ته د پاکستان له ویزې پرته اجازت نه ورکول کیږي چې له پولې واوړي، خو دغه زده کوونکي افغان ماشومان چې شمېر یې سلګونو ته رسیږي هره ورځ پرته له ویزې په تورخم پول اوړي او د باچا مینې په ښوونځیو کې په پاکستاني نصاب زده کړې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د خیبر پختونخوا حکومت وایي زر دا چې په صبح کې د خیریه ادارو لخوا د چندو ټولولو چارو د څارنې لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د حکومت د یو وزیر په خبره دوی نړیوالو ادارو ته خبر غواړي چې حکومت د پیسو د ناقانونه لیږ د رالیږ د مخنیوي په لړ کې سنجیده دی. د چارو اوسنی شنونکي بیا ډېر ډاډه نه دي چې حکومت به دا کار وکړي، او دا ځکه چې د دوی په خبره اوس هم په یو او بل نوم خلک پیسې او غنم ټولوي او د پښتنې څوک نشته. تفصیل د مجید بابرنا.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د خیریه ادارو لخوا د چندو راغونډولو په نظام کې د شفافیت په مخه یو څلور کسیزه د سار کمیشن جوړوي چې مشري به یې د صوبې د داخله وزارت سکتر کوي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د نومبر په 22مه صوبایي کابینې د دې کمیشن جوړولو منظوري ورکړې ده، خو په دې اړه لا قانون سازي او طریقه کار نه دی برابر کړل شوی. هغه نه وپوښتل چې د دې ضرورت ولې پیښ شو، نو هغه وویل
په ماضي کې داسې کسته الزامات لګېدلي هم دي او داسې څیزونه روستو روستو بیا ښکاره شوي هم دي چې څه پیسه چې ده هغه د پاکستان خلاف هم استعمال شوې ده، د پاکستان ادارو خلاف هم استعمال شوې ده، څه پیسه چې ده منی لاندرینګ کې تللې. نو داسې چې دی منی لاندرینګ ودرول د پیسې غلط استعمال په دواړه څیزونه داسې دي چې دې سره د پاکستان کې استحکام، پاکستان کې امنیت دې ته به فایده ورکړي. مدرسې نه بلکې هر هغه اداره چې هغه چریټي لپاره فنډ ریزنګ کوي نو کم از کم خپل شفافیت شو کوي. پوره دا چې کلم یو کمیشن جوړ شي یا قانون جوړ شي د هغې دپاره رولز آف بزنس جوړېږي. نو رول آف بزنس به اوس فارمولیټ کېږي انشاءالله یافته کې چې هغه جوړ شي د هغې ادارې اختیار د هغې ادارې کار اخوار شو دا کې به راشي. بل دا چې مین څیز خو انټلیجنس دی که نه، چې انټلیجنس ادارې چې دي هغه استعمال کړی شي.
خو په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې دا مهال په پاکستان کې یو شمېر قوانین او ادارې شته چې د غیر قانوني پیسو، هونډۍ او نورو ذرایعو پر ضد د کار دعوه کوي، خو کله دم وسلوالې ډلې او نورې خیریه ادارې بغیر د سویرې نه پیسې، غنم او نور خیراتونه راغونډوي او څوک ترې تپوس نشي کولی.
د
اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د صوبې د خزانې، د مذهبي چارو او د داخله وزارت د سیکرتارانو ترڅنګ د یو شمېر نورو استخباراتي او امنیتي ادارو مشران به د دې کمیشن غړي وي چې په صوبه کې به د چندو راغونډولو په هلو ځلو نظر ساتي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا په سواد کې میشت سویانو پرون د مقبرې لپاره د ځای او نورو بنیادی اسانتیاو د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل پر دې سربیره چې په سواد کې دوی د کورنیو شمیر درې سوه ته رسي د خپلو مړو ښخولو ځای نه لري. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د اقلیتونو په څوکۍ او منتخب غړي بیا مظاهرهچیانو ته باور ورکړی چې ستونزې به یې زر حل شي. تفصیل د نیاز احمد خان نه.
په سوات منګوره ګلګته کې عیسایانو د مقبرې نشوالي په ضد احتجاجي مظاهره کړې. د سوات عیسایان وایي چې دوی خاندانونه دلته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې میشته دي، ولې دوی مړې سپارلو لپاره مقبره نشته. دوی په وینا میونسپل کمیټې دوی ته عارضي مقبره ورکړې وه، ولې هغه هم د مسلمانانو د مړو نه ډکه ده. مظاهره کې شامل یو مشر ثقلین مسیح وایي
مقبرې دا مسله ده تقریبا د 50-60 سال نه ده. زموږ درې څلور مړې چې شوي دي موږ د آوټ آف سټیشن تللي وو. زموږ دا خلک دومره غریبان خلک دي، لکه د یو سړی پیسې کاس کوي د بل ناخلی او دا خپل د لاش کم دینو کا پښاور توړي اٹک توړي کوهار توړي.
یو بل تن خالد مسیح زیاتوي چې دوی لپاره په سرکاري نوکرو کې مخصوص کوټه کې دولت دوی ته نوکری نه ورکوي او د دوی په کوټه کې نور تنن برتی کیږي.
زموږ دا ویکنسیانی چې کم دي اغم دي چې کم دي مسلم نه ورکي مونږ نه راکي. مونږ چوکیداران باندې شو برتی کېده، پپینن باندې شو برتی کېده، پیسې نه شو برتی. زموږ دا ویکنسیانی ولې خلکو لا ورکول شي؟ مهرباني وکړه حکومت مونږ سره دا تعاون وکړي چې زموږ دا ټول مسائل حل کړي. نو خبر
مظاهره کې د عیسایانو په لسونو بشرانو برخه واغسته. فرید مسیح زیاتوي چې دوی مذهبي تهوارونو مانځلو ځای هم نشته. هر کال د دوی په نوم رقم راوزي ولې دوی ته نه ملاويږي.
موږ هم انسانان یو، موږ هم دلته پاتې کیږو. زموږ ملک دی دا، نو مهرباني دا وکړه چې موږ له دلته مقبره زیر جوړ کړي، موږ له دلته چرچ لپاره زیر راکړي. زموږ خو دغه احتجاج له راوتیو نه نه.
د عیسایانو احتجاج ته د واکمنې پارټۍ اقلیتو صوبایي اسمبلۍ غړی امیرزاده هم ورغلی و. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو اقلیتونو لپاره صوبایي حکومت پروژې روانې کړي دي او د سوات عیسایانو لپاره هم رقم منظور کړی شوی دی.
70 لاکھ روپۍ مونږ یې خېدې اوس سلور کناله اسمکه پروپوز دی. اوقاف ډیپارټمنټ نه د ډیپټي کمشنر ته هم لیټر شوی دی. دا خو زموږ چیف منسټر صاحب ډیسټریک هم دی. دا خو زموږ حکومت کمیټمنټ دی. انشاءالله د څو ورځو کې باندې سیکشن 4 وشي او د اسمکه اغستو باندې خو لږ ټایم لګي. هغه لږ پروسس دی نو پیسې ورته پروشوي دی. انشاءالله دا به وشي.
بلخوا د سوات عیسایان وای چې د صوبایي حکومت لخوا منظور شوی رقم ډیر کم دی او دغه باندې دوی قبرستان او عبادتخانه جوړېدل ممکن نه دي. دوی د ډاکور کړي کچره د دوی مسلې حل نکړي شوی نو دوی به په سخت احتجاج داس پوری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale mahirawi.
په اسلام آباد کې لسروتنې لوک میله چې د روانې نومبر میاشتې په 15 پیل شوې وه بیګا ختم شوه. په میله کې د پاکستان د سلور واړو صوبو سربیره د ګلګیت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د روایتي خوراکونو جامو پیزار سټالونه هم لګول شوي وو. میلې ته ولسی سندرغاړي هم ورغلي وو چې له موسیقۍ خلکو خوند واخیسته. تفصیل د احمد الله نه.
د اسلام آباد په لوک ورثه کې را جوړې کړې شوې د لسورزنۍ میله کې د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان صوبونه علاوه د ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر لپاره ځایونه مختص کړې شوي وو چې پکې د یادو سیمو روایتي خوراکونو جامو پیزار او څادرونه علاوه د لاس جوړ مختلف قسمه شیانو سټالونه لګولې شوي وو. دې ترڅنګ د هرې صوبې هنرمندان به هم په میله کې موجود ول او د خپل فن مظاهره به یې کوله. کتلو لپاره د پاکستان د مختلفو سیمو نه علاوه د افغانستان څخه هم په ګڼ شمیر کې خلک د سیل لپاره راغلي وو او سټالون نه به د خپل خوښي شیان اخستو سره سره د موسیقۍ په پروګرامونو کې به هم ګډون کولو. مشال ویډیو سره په خبرو کې د زنو ګډونوالو وینا وا
فارم جاوید اقبال تعالو زما ډیسټریکټ شانګلي سر دی. دلته کې ایډریس جت خا پروګرام جوړ شوی دی چې بجې کې مختلف خوراکونه دي او جن علاوه مختلف صوبو چې کوم دي خپل سټالون لګېدلې دي. چای کې د ثقافت مبارک هم دي، د کانې پینې بګې هم دي، چای سټال بګې لګېدلې، قهوې بګې لګېدلې. او دلته کې ډېر
مزه راځي دلته کې ټوټل چې موږ فیملی نه راځي ماشومان راځي
مانو نه مختار او زو دین کې د لغمان مې اسلام آباد تراغلی ماشاء الله دې خپل ماحول دا او میله تراغلی ماشاء الله خبر وکړم په کوټه بلوچستان کشمیر دا ټول بازار کې وګورئ ډېر ښه ماحول دا او دا چې میله وشي سره خلک خوشاله دي او سره دا وګورئ څنګه خلک راغلي ټول خوشاله موږ هم خوشاله او کنه کې نه هم خدای ماشاء الله حمیلاويږي
په میله کې د خیبر پښتونخوا مشهور خوراکونو چپلی کباب کابلی پلاو تیکو امرسو او د شنی چای استالونه هم لګولې شوی وو د یو استال مالک فیروز خان وینا وا
دالی زمون چپلی کباب کابلی پلاو چکن پیس خیبر پختونخوا ډیر فرست کلاس روان دی ولګ هم ډیر ځا دی دا استاد هم ډیر خسته کباب پخې ټول خلک راځي دا روټې فری فیملی لول تر ماشومان دی ور سره مخلوق ډیر زیات راغلی انجویمنت دی ډیر خسته ماحول دی ټول عمر د خپل ملاسي لګي خوشالي دی راځي
د ذکر دا چې د اسلام آباد انتظامیه هر کال په نومبر یا دسمبر میاشتو کې د دې لسورزنی لوک میلې تابعیا کوي د انتظامیه په وینا د میلې مقصد نه صرف د اسلام آباد اوسیدونکو لپاره تفریح مهیا کول دي بلکې دوی د څلور وڼو صوبو گلګت بلتستان او کشمیر د کلتور رسم و رواج خوراک موسیقي او تاریخ نه هم خبرول دي
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي
په سواد کې د لیکوال علی خان امید د پښتو شاعرۍ کتاب بس کافر او تمه بوزه مخکتنه شوې ده په دې مخکتنه کې د سیمې شاعرانو لیکوالانو او عام خلکو ګډون کړی وو په هانو د نوموړي د شاعرۍ په اړه خپلې ویناګانې کړې دي چې تفصیلي درته د نیاز احمد خان په ریپورت کې دروړو
دې کې نغمه د آزادۍ په زولنو کې قید دي دیکھ رنا رنا ذہن پتیارو کی قید دی دیکھ مر گئی ہم دالات پنجرو کی قید دی داد مورچی داد پاٹک داد زندان تصویر دے
د زلمی لیکوال شاعر علی خان امید نوی چاپ شوی کتاب پاڑا زی شاعرانو لیکوالانو ویل چې دا کتاب کې زیاتره نظمونه او شاعرۍ په سوات او پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ فوزی عملیاتو او اړی ګړی په اړه لیکلی شوی ده په کتاب مقالې هم وړاندې کړی شوې او پکې لیکوالانو خپل تاثرات هم ویل د مخکتنې صدر محمد پرویز شاهین وایي چې لیک کې د روایتو څخه جدا دی
امید کتاب لیکل دی خو امید زما جړه کړې ده ستا جړه کړې ده زوړګیری په ګوته کړې ده غاسبي په ګوته کړې ده په دې وطن کې زورګیرانو خورچو خونخوارو د دې خاورې سره سیچل کړې ده هغې جړه ده نو زما هم جړه ده ستا هم جړه دي ولس جړه ده ځکه موږ ټول لاغړي یو که اوس په دې کې دا نه وي او امید لګي ده خپله محبوبا او څه راځي او نه راځي او زلفي او دا
خصوصی میلمه شاعر عبدالرحیم روغانی وو دوی ویل چې د پښتنو په مسلو بلها کتابونه ولیکلی شول اوس وخت راغلی چې پښتانه خپلې مسلې په خپله حل کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي
حاصل کې خبره دا ده چې د پښتون قوم به هله ښه شي چې دی د نورو دنیا سره لاړ شي دی خپل کلچر چې دی کنه کلچر چې دی دی دا منجمد ونه ساتي بلکه دے پیڈ کی طرف نو دیکھ دے ترقی طرف تلاڑ سی دے علم طرف تلاڑ سی دے تعلیمی دارو طرف تک کوشش کی تو حکومت باندے دیو دا ہر شید پارا جلسی جلوسو نہ کئی دیو دیو دا پارا نشک والے چی آیا زمان دے زمان کی داتا تعلیمی ادارہ پکار دا دلته کې زمونږ بچو دانمونه ضرورت پکار
د کتاب لیکوال علی خان امید مخکتنه کې د ګډون کوونکو او کتاب چاپ کولو کې مرسته کوونکو مننه وکړه او ویل چې د لیک دغه لړۍ به جاری ساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اور ایدن کو استخبار بنی پاخره کی او زلبیات عبدالحی کاکر نا لند خبر نہ ورو
پشاور های کور د شوزو د حکومت فعال ګلالی پلار پروفیسر اسماعیل په ضمانت د خوشکول حکم کړی د نوموړ وکیل شابودین خټک نن مچالې د ټول د پروفیسر اسماعیل ضمانت درخواستن د های کور جج جسټس قیصر رشید منظور کړی وو پر نوموړي د سایبر کرایم قانون له مخې تور لګول شوی چې هغه پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان او د دې هیواد ادارو خلاف خبرې کړي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستاني ادارو یو مرکزي مخکښ نظیف خان نیولی او نامعلومه ځای ته وړی. د یاد غورځنګ یو فعال لیاقت یوسفزي بیګا مشال ریټول چې نظیف خان پرون له خیبره پېښور ته په لاره و چې نیول شوی، پولیسو یا بلې کومې ادارې د ده د نیولو تصدیق نه دی کړی. لاهور های کورټ د پاکستان د پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف د هغه درخواست اوریدنه کړې چې پکې نوموړي د ځان خلاف د سپریم کورټ د بغاوت مقدمه ځنډولو غوښتنه کړې. سپریم کورټ د نومبر پر 19 نیټه د جنرال مشرف په ضد د بغاوت مقدمه باندې فیصله خوندې کړې وه. ټاکل شوی چې د رواني میاشتې پر 28مه واوروي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د تګلارې جوړولو لپاره سبا ګوندیزه غونډه رابللې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي مفتي عبدالشکور بیګام شاړي ټول د غونډه به په اسلام آباد کې وي. د خیبر پښتونخوا د برت ريجستریشن یا د زیږون اندراج چارواکو په لومړي ځل په قبایلي ضلعو کې تر 13 کلونو کمو ماشومانو ته د زوکړې سند جوړولو کار پیل کړی دی. د دې ادارې د شمالي وزیرستاني چارواکي محمد رضا اکنن مشالې ډول د زوکړې سند ورکولو مقصد ماشومانو ته قانوني تحفظ ورکول دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په کندهار ولایت کې سږ کال د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د کمیشن د کندهار څانګې مشر شمس الدین تنویر پرون مشال اډي ته وویل دوی تر اوسه د ښځو پر ضد د تشدد درې اتیاوي بیلابیلې پیښې ثبت کړې دي. په هنګ کانګ کې جمهوریت پلو ډلې په بلدیاتي انتخاباتو کې د بریالیو په توګه راڅرګند شوې دي. په هنګ کانګ کې د شپږ میاشتو تاوتریخوالي وروسته د نومبر پر 14مه ځایي بلدیاتي انتخابات وشو.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان د بلهي کاکړه تکنیکی همکارانو او د ټول ټیم څخه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. الله پامان.